راحت باشه
بله.
و همتون خدا یاری برسه.
بسیار تشکر که مهمان بود ما بودین. در یک ساعت دیگر در بخش پشتو همکارم صالح محمد صالح با شما است. صالح صاحب بفرمایید.
کور ودان حبیب زاده صاحب تاسی ستړی مسید ازادی رادیو اوریدونکو ته از مال خوا سلام د خبرونه مو تر لس یو لس بجو ده. د خبرونه پر راپورونه کوي چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په افغانستان کې د ملګرو ملتونو اړوند ادارو په کاري سیستم کې د شفافیت غوښتنه وکړه. نو راپورونه ورسته معرفي کیږي. اوس خبرونه په پکتیکا کې ډیرشتنه عرب ماین جوړونکي وژل سوي. ولسمشر غنی وایي افغانستان هغه وخت د جنوبي او منځني اسیا ترمنځ په ترانزیتي مرکز بدلېدای سي چې معیاري سړکونه ولري. دوه پاکستاني اصله امریکایي وروڼه د تروریزم او د بند په موده کې د فدرالي حکومت پر استازو د حملې په خاطر پرون په فلوریډا ایالت کې په سخت قید محکوم سول. د پکتیکا چارواکی وایي چې د دغه ولایت په خوشامند ولسوالۍ کې ډیرشتنه عرب ماین جوړونکي وژل سوي دي. د پکتیکا د ولي ویان مخلص افغان ازادي راډیو ته وویل چې دغه عربان د خوشامند ولسوالۍ په معروف خیلو سیمه کې د ایتلافي ځواکونو په هوایي برید کې وژل سوي.
خوشامند ولسوالۍ د معروف خیلو په سیمه کې ډیرشتنه عرب ماین جوړونکي په دوه موټرو کې مارکسیل له سیمې څخه لرې سیمې ته روان خو د ایتلافي ځواکونو خواته وژل سوي دي.
شغلی افغان دغه راز ویل چې ایتلافي ځواکونو د جوزا پر 19مه پر دغو عربو ماین جوړونکو برید وکړ. شغلی افغان زیاته کړه چې له دې سره جلا په یو بل برید کې چې په یوسف خیل ولسوالۍ کې وسو دوه طالبان وژل سوي دي. په هرات ولایت کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو مخالفانو ترمنځ جګړه کې دوه وسلوال مخالفان وژل سوي او شپږ نور ټپیان دي. د هرات ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې شاوخوا 200 وسلوالو طالبانو پرون ماپښین د دې ولایت په اوبې ولسوالۍ کې پر امنیتي پوستو حمله وکړه چې د افغان ځواکونو له مقاومت سره مخامخ سول. د اوبې ولسوالۍ امنیه قمندان شیراغا الکوزي ازادي راډیو ته وویل چې په دې نښته کې دوه طالبان وژل سوي او شپږ نور ټپیان دي. شغلی علی کوزی زیاته کړه چې وسلوال طالبان د بادغیس ولایت نه دې ولسوالۍ ته داخل سوي او غوښتل چې دغه ولسوالۍ په خپله ولکه کې راولي، خو له امنیتي کسانو سره له نښتې وروسته له سیمې تېښتې ته اړ سول. د علی کوزی په خبره اوس د اوبې ولسوالۍ د وسلوالو مخالفانو څخه پاکه سوې ده. تر دې دمه وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. ولسمشر اشرف غنی وایي افغانستان هغه وخت د جنوبي او منځني اسیا ترمنځ په ترانزیتي مرکز بدلېدای سي چې معیاري سړکونه ولري. د په افغانستان کې د سړک جوړولو کیفیت ټیټ او بیا لوړ وبلله. وی ویل چې د دویم لاس قراردادونو مخه به ونیسي او د کیفیت د کنټرول تر څنګ به نوي قراردادونه په دقیق ډول وڅېړي. شغلی غنی دغه څرګندونې پرون د امریکا د اوهایو پوهنتون له افغان څېړونکي ډاکټر شاد سرګند سره په کتنه کې وکړې. شغلی سرګند د ولسمشر محمد اشرف غنی په غوښتنه د افغانستان د سړکونو د کیفیت په اړه په خپله وړاندې کړې طرحه کې ویلي چې د معیاري سړکونو د جوړولو لپاره د یو لابراتوار جوړول ضروري دي څو د افغانستان د بېلابېلو سیمو اقلیم وارزول سي. ډاکټر سرګند په اوهایو ایالت کې د سړک جوړولو په برخه کې ډېره تجربه لري. د افغانستان د فوټبال ټیم د 2018 نړیوال جام د غوراوي لومړۍ مسابقه پر سوریې وبایلله. دغه مسابقه چې په امنیتي دلایلو د کابل پر ځای تېره شپه د ایران په مشهد کې وسوه، د سوریې ټیم وتوانې چې خپل افغان سیال ته شپږ ګولونه ورکړي. سره له دې چې په لوبغالي کې د افغان نندارچیانو شمیر خورا زیات و، افغان لوبغاړو ونه سوای کړی چې سوریې ته کوم ګول ورکړي. افغانستان به درې نور میچونه هم د خپل هیواد پر ځای په ایران کې وکړي. د آسیا د لویې وچې د هیوادونو ټیمونه په اتو ډلو ویشل سوي او په هر ګروپ کې 15 ټیمونه یو له بل سره مخامخېږي. د افغانستان ټیم له سوریې، جاپان، کمبودیا او سنگاپور سره په یو ګروپ کې دی. د 2013 میلادي کال د فوټبال د نړیوال جام مسابقې په روسیا کې کیږي. دوه پاکستاني اصله امریکایي وروڼه د تروریزم او د بند په موده کې د فدرالي حکومت پر استازو د حملې په خاطر پرون په فلوریډا ایالت کې په سخت قید محکوم سول. 22 کلن رئیس قاضي او 23 کلن شهریار قاضي چې د امریکا تابعیت یې اخیستی دی، د فلوریډا د جنوبي ولسوالۍ د محکمې د قاضي لخوا په 15 او 60 کلونو بند محکوم سول. دوی په مارچ میاشت کې په میامی کې وروسته له دې په ټروریزم اعتراف وکړ چې په نیویارک کې د بمي برید د پلان په جوړولو تورن سول. که څه هم دوی خپل پلان عملي کړی نه و، خو پولیس وایي چې په فلوریدا کې د دوی په اپارتمان کې داسې مواد وموندل چې د بم په جوړولو کې ورڅخه کار اخیستل کیدای سو. پاکستانی چرواکی وایي چې پرون یې 15 تایلندیان په داسې حال کې ونیول چې غوښتل یې له تومانچې او مرمیو سره الوتکې ته وخیژي. د چرواکو په وینا تومانچه او کارتوس د لاهور په علامه اقبال هوایي ډګر کې د تایلند هوایي شرکت الوتکې ته د بار سپارلو پر مهال د تلاشۍ په ترڅ کې وموندل سول. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازی پر روسیې تور پورې کړ چې د اوکراین په ختیځ کې د یاغیانو بشپړ مالي او پوځي ملاتړ کوي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا دایمي استازی میرمن سمینتا پاور روسیه تورونه کړه چې د اوکراین د ختیځ د بیلتون غوښتونکو پر مالی او تسلیحاتي مرستې سربیره د هغوی تر څنګ په جګړه کې برخه اخلي. روسیې تل دا ډول تورونه رد کړي دي. دی دا څرګندونې پرون د اوکراین په مرکز کیف کې وکړې. میرمن پاور روسیه د اوکراین د کړکیچ په اړه په دروغ ویلو هم تورونه کړه. ویل چې دغه هیواد غواړي په دې ډول د اوکراین په بحران کې خپل دخالت پټ کړي. میرمن پاور ومنله اوکراین حتی مخکې تر دې چې روسیه د اوکراین په ختیځ کې د خپلو بیلتون غوښتونکو روزل، په وسلو سنبالول، مالی ملاتړ او د هغوی تر څنګ په جګړه کې برخه اخیستل پیل کړي ستونزې لرلې. د روسیې د دولت له هغې احصایې سره سم چې پرون خپره سوه، د سږ کال په لومړیو دریو میاشتو کې د فقر تر کرښې لاندې روسانو شمیر 3 میلیونه او 1 لک ته زیات سوی دی. د دې احصایې له مخې د کال په لومړیو دریو میاشتو کې د هغو روسانو شمیر چې په فقر کې اوسي 22 میلیونه او 9 لک، یا د دغه هیواد د ټول نفوس په سلو کې 15.9 ته رسېدلی دی. په همدې موده کې تیر کال 19 میلیونه او 3 لک روسانو د بې وزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کاوه. په روسیه کې هغه کسان چې په میاشت کې تر 96,200 روبلو چې 1,680 ډالره کېږي لږ عاید ولري، د فقر تر کرښې ټیټ ژوند لري. د پیسو د ارزښت کمیدو او انفلاسیون په روسیه کې د بې وزلانو شمیر زیات کړی دی. تیر کال د روسیې د پیسو روبل ارزښت په سلو کې 40 ټیټ سو. د پیسو نړیوال صندوق وایي که اوکراین حتی له خصوصي پور ورکوونکو سره د پور په بیا تنظیمولو کې بریالی هم نسی، دغه هیواد ته پور ورکولی سي. د پیسو د نړیوال صندوق یا IMF ویان ګیری رایس پرون وویل دا د اوکراین لپاره ډیره مهمه ده چې د خصوصي سکتور د پورونو د دروند بار د لږولو لپاره له هغوی سره موافقې ته ورسیږي. د پیسو نړیوال صندوق په مارچ میاشت کې په دې ګمان چې له خصوصي کریډیټ ورکوونکو سره د پور په اړه خبرې به 45 میلیارده ډالره وسپموي او اوکراین به د پیسو زیرمه زیاته کړي. اوکراین ته د 1.5 میلیارد ډالرو پور 4 کلن پروګرام پیل کړ. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واورېدل. په افغانستان کې د سهار 10 بجې او 8 دقیقې شوې. د خبرونه په راپورونه کې ورته چې ولسمشر محمد اشرف غنی په افغانستان کې د ملګرو ملتونو اړوندو ادارو په کاري سیستم کې د شفافیت غوښتنه وکړه. کارپوهان سوي په یو راپور کې وکیلانو او کارپوهانو ویلي د افغانستان د شمال ناامنه کول د منځنۍ اسیا د ناامنه کولو هڅه ده، خو د کورنیو چارو وزارت وایي
کولی شو چې په هر ځای کې د مخالفینو په وړاندې خپل عملیاتونه ترسره کړو او هغه تعدیدات چې رامنځته کېږي هغه له منځه یوسو.
اروپایي ټولنې په پاکستان کې د اعدامونو د سزا د بندېدو غوښتنه وکړه. د ځوان فکر په اونیس پروګرام کې د ښځینه زده کوونکو پر ستونزو خبرې سوې. یوه 14 پاس وایي د کار لپاره دولتي ادارو ته ورغلي خو هغوی په کمه ورته کتلي.
مونږ دا استعداد لرو چې کار وکړو، استعداد لرو چې بهر راووځو، د همدې کور کار، همدې باندې کار، خو دوی مونږ ته ډېر زیات ضعیف فکر وکړو.
تر 11 بجو پورې نور مسایل هم څېړو. د افغانستان ولسمشر په هیواد کې د ملګرو ملتونو د اړوند ادارو په کاري سیستم کې د شفافیت تر منځته کېدو غوښتنه وکړه. محمد اشرف غنی له دغو ادارو غوښتل چې پر خپلو خدماتي شیوو له سره غور وکړي. ښاغلی غنی دغه غوښتنې پرون پارک کې د ملګرو ملتونو د ادارو له مسؤلانو او استازو سره په غونډه کې وکړې. تفصیل یې له اسمت سروان اوري.
د افغانستان ولسمشر په هیواد کې د ملګرو ملتو د اړوندو ادارو او ارګانونو د فعالیت او موثریت پر څرنګوالي غور وکړ. محمد اشرف غنی پرون په دې اړه په یوه غونډه کې وویل د افغانستان په مهمو ښارونو کې د ملګرو ملتو د هبیټاټ دفتر په همکارۍ یو نظر پوښتنه وشي، څو د حکومتي او غیر حکومتي ارګانونو د فعالیتونو او پروژو په باب د افغانانو نظرونه څرګند شي. د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې په دې غونډه کې چې په ار کې جوړه شوې وه، د ملګرو ملتو د پرمختیایي پروګرام یونیسف، د روغتیا د نړیوالې ادارې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو د لوی کمشنرۍ، نړیوال خوراکي پروګرام، د ملګرو ملتو د خوړو او کرنې ادارې او د ملګرو ملتو له جرمونو او مخدرو موادو سره د مبارزې مسؤلانو او استاسو ګډون کړی و. د ارګ له خبر پاڼې سره سم ولسمشر محمد اشرف غنی وویل په افغانستان کې د ملګرو ملتو مربوطې ادارې باید په خپل کاري سیستم کې شفافیت راولي، تکراري پروګرامونه پای ته ورسوي او په خپلو ادارو کې د افغانانو د ګمارلو بهیر چټک کاندي. د افغانستان ولسمشر د ملګرو ملتو له ادارو همداراز وغوښتل چې د شفافیت او محاسبې د زیاتولو په هدف د یو میکانیزم پر جوړولو کار وکړي. ځینې کارپوهان وایي همغه راز چې په حکومت کې فساد زیات دی، بهرنۍ موسسې هم په پراخ فساد کې ښکېلې دي. دوی د مثال په ډول په افغانستان کې د امریکا د بیا رغونې د چارو د سرمفتش جان سوبکو راپورونه یادوي چې د متحدو ایالاتونو د سلګونو میلیون ډالرو د ضایع کېدو جزئیات یې پکې څرګند کړي دي. د افغانستان د فواید عامې وزارت پخوانی مرستیال ولی محمد رسولی چې له ځینو نړیوالو موسسو سره همکار کړی دی، د ملګرو ملتو د بهرنیو موسسو په کار کې د شفافیت لپاره یو طرز العمل ضروري بولي.
یو احکام جوړ شي، یو مقرر شي چې شفافیت څنګه به چاته باید ګزارش ورپسې ووایي، چاته باید ورپسې ووایي، او د دې تدابیر څنګه دي که شفاف نه دي ورپسې ووایي. یو مثال لرو په افغانستان کې شته چې شفافیت پکې نه دي، او اوس چې موږ شفافیت پسې ګرځو هم پروژه ختم شوې دي، هم متخصص نه دي، او کله کله اصلا بیخي ورځ دي.
د ارګ د خبر پانی پر اساس ولسمشر غنی د ملګرو ملتو له ادارو غوښتي چې افغانانو ته د مسؤلیتونو او تخصص انتقال په خپلو کاري لومړیتوبونو کې ځای کړي.
ومردل چې د افغانستان ولسمشر په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د اړوندو ادارو په کاري سیستم کې د شفافیت غوښتنه وکړه. د افغانستان د ولس جرګې ځینې غړي او د سیاسي چارو څیړونکي د هیواد د شمالي سیمو د ناامنه کولو علت د منځنۍ آسیا هیوادونو د ناامنه کولو هڅه ګڼي. دوی وایي چې په دې هدف د ځینو هیوادونو او استخباراتي کړیو لخوا هڅې روانې دي. د افغانستان د شمالي ولایتونو ځینې اوسیدونکي به وایي چې له ناامنیو په تنګ سوي او ولسي پاڅونونه به وکړي. تفصیل له صفي الله ستنیکزینی په یو مفصل رپورټ کې اوري.
د افغانستان په شمال کې د ناامنیو زیاتېدو او دې مسالې ته د حکومت نه پاملرنې، د جګړې د لوري د بدلېدو او د بهرنیو عواملو په اړه وړاندوینې او ګنګوسې ځان ته جلب کړي. د افغانستان د ولسي جرګې ځینې غړي وایي د دغه هیواد په شمال کې د ناامنیو د زیاتېدو اصلي لامل د نړۍ د سترو هیوادونو ترمنځ سیالي دي. په ولسي جرګې کې د کندوز د خلکو استازي عبدالودود پیمان د پنجشنبې په ورځ آزادي راډیو ته وویل د نړۍ ستر قدرتونه په کندوز کې په نیابتي جګړو بوخت دي. عملی بهرنی اندی چې د اوکراین قضیه د منځنی اسیا جنوب ته غځولې ده او ځینې ساده لوحې کسان د دین په نوم دلته رالیږي. دغه کسان سیاسي پوهه نه لري او د دښمن د لاس اله ګرځېدلې دي. په کندوز کې د دوو قدرتونو ترمنځ جګړه روانه ده. په څه باندې درې میاشتو کې د افغانستان په شمالي ولایتونو کې جګړې وشوې چې پکې د زرګونو کورنیو مخالفینو ترڅنګ بهرني جنګیالي هم ښکېلو او د افغان پوځیانو په وړاندې جګړه کوله. په دغو وروستیو میاشتو کې له بدخشان وروسته وسلوالو مخالفینو په کندوز، بغلان، سرپل او ځینو نورو شمالي ولایتونو کې هم خپلې حملې زیاتې کړې چې پکې هم مخالفینو او هم دولتي سرتیرو ته مرګ ژوبله واوښته. د شمالي ولایتونو اوسیدونکي او په ولایتي شوراګانو کې د دوی استازي وایي چې هیڅ ځاني خوندیتوب نه لري او په سیمو کې امنیتي وضعیت خراب ده. د سرپل د ولایتي شورا غړي اسد الله خرم ازادي راډیو ته وویل له ناامنیو په تنګ راغلي او د حکومت په همکاري سره به خلک خامخا ولسی پاتون وکړي.
کله مردم به نتیجه رسیده
دی وای ټول خلک دې نتیجه ته رسیدلی چې زمونږ پوز کم ده، ټول ځای ته نشي رسیدله او مخالفین زیات دي. نو په کار ده چې د حکومت په همکاري ټول خلک پاتون وکړي، خو حکومت د دغه پاتونونو د خیر رهبرۍ په خاطر ضعیف عمل کوي.
کندس ضعیف
اوس هم په ځینو شمالي ولایتونو کې د جګړو د دوام ریپورتونه خبريږي او سره جوخت ځینې دولتي چارواکي د طالبانو لاسته د یو شمېر سیمو د لوېدو خبرداری هم ورکوي. خو آیا حکومت د دغو ناامنیو د زیاتېدو په وړاندې ښه غبرګون ښودلی که څنګه؟ د کورنیو چارو وزارت وایي په اوس وخت کې په شمالي ولایتونو کې د امنیتي وضعیت په اړه هېڅ د اندېښنې وړ خبره نه ده موجوده. د دغه وزارت ویان صدیق صدیقي ازادي راډیو ته وویل د وسلوالو مخالفینو د ځپلو لپاره په زیانمنونکو سیمو کې ډېر اندازه سرتیري ځای پر ځای شوي دي.
د مخالفینو په وړاندې خپل عملیاتونه ترسره کړو او هغه تعدیدات چې رامنځته کېږي هغه له منځه یوسو. نو دغه مسله او دا ظرفیتونه باید د خلکو دپاره د اطمینان وړ وي او دوی دې تشویشونه کړي زموږ سره دې همکاري وکړي.
له بلې خوا د سیاسي چارو څېړونکي وایي د افغانستان له جنوب څخه شمالي سیمو ته د جګړو د لمن غځېدل د سیمې او نړۍ له لویو استخباراتي هدفونو دي. افغان کارپو محبالله شریف ازادي راډیو ته وویل افغان حکومت باید د یوې ښې همغږۍ په رامنځته کولو سره پرې نږدي چې افغانان له ورته پلانونو زیانمن شي.
همغږي نشته ده چې هغه په عملي ډول باندې د دغه ځواکونو غبرګون د هغه کسانو په وړاندې چې هغوی په سیمه کې امنیت او استقرار له منځه وړي اغېزمن وساتي. او په دې په خوا کې د ولس او د خلکو ترمنځ هم واټن زیات شوی او د دغه واټن د زیاتولو لپاره ډېر وخت کار وشو چې اوس د افغانستان شمال هم د هغه نارامیو نه کړېږي چې تر اوسه پورې د شمال ته په خلاص او لوی مټ باندې مخه نه وکړي.
له دې مخکې یو لوړ پوړي امنیتي چارواکي ویلي و چې د اسلامي دولت تروریستي ډله غواړي د افغانستان له شماله خپل فعالیتونه د منځنۍ آسیا هیوادونو ته وغځوي. ځینو څېړونکو بیا ویلي چې د منځنۍ آسیا ناامنه کول د روسیې د ناامنه کولو په معنا ده چې دا د لویو هیوادونو له هدفونو څخه دي. د روسیې په اړه دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د هیواد او تاجکستان په ګډه د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د ناامنیو په زیاتېدو اندېښنه ښکاره کړې ده. په عین حال کې د افغانستان د دفاع وزارت دا تاییدوي چې په دغه هیواد کې استخباراتي جګړې روانې دي. د دغه وزارت مرستیال ویان دولت وزیري ازادي راډیو ته وویل ستونزې موجودې دي او ځینې ولسوالۍ ناارامه دي، خو د مخالفینو پر ضد د افغان پوځیانو تصفیوي عملیات روان دي.
موسم دے مخالفین کوخخ کی چپزین ولسوالی زیادہ کی دا دفاع وزارت دا دیل پارا منظمہ تیزن گزاری لری پر طول حیوات کی عملیات کی دنن ہم من پا تلس عملیات پر چوار لسو ولیتونو کی لرو هر چه تا چه نامنیوی و سوال پاوز پا وزبان حاکم دیا حال تا منگا عملیات کولی شو نیز سیما نشتا دیا چه منگا حال تا دسترسی ونه لری.
خلق بیا له حکومت غواړي چې د وسلوالو مخالفینو په وړاندې خپل سیاست روښانه کړي چې آیا له هغوی سره جګړه کوي یا ورسره خبرې مخته وړي. دوی ټینګار کوي چې د افغانستان له وسلوالو مخالفینو او تروریستانو سره باید جدي برخورد وشي، ځکه چې په تېره یوه لسیزه کې د هغوی په وړاندې نرم سیاست ښه نتیجه نه ده ورکړې. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خوني چارواکي وایي چې د حکومت لخوا پر وارداتي موادو د ګمرکي تعرفو زیاتېدا اندېښمن کړي دي. د دې خوني مرستیال پرون ازادي راډیو ته وویل چې دې موضوع پر سوداګرۍ ناوړه اغېز کړی او وارداتي مواد ډېر کم سوي دي. بل خوا د افغانستان د مالیې وزارت وایي چې دغه اقدام یې د کورنیو تولیداتو د پیاوړتیا په هدف کړی دی. تفصیل له کابله د رحمت الله افغان په راپور کې.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خوني چارواکي وایي دوه میاشتې کېږي چې حکومت په 211 وارداتي اقلامو باندې ګمرکي تعرفه زیاته کړې ده. د دې خوني مرستیال خانجان الکوزي د پنځ شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د حکومت دې کار په سوداګرۍ ناوړه اغېز کړی.
ښاغلی
الکوزی وویل په دغو اقلامو کې ساختماني مواد، لوکس موټرې، موبایل فرنیچر او نور قیمتي سامان آلات شامل دي چې له سل نیول یې تر 200% ورباندې ګمرکي تعرفه زیاته شوې ده. هغه زیاته کړه حکومت هغه حق لوبور هم دوه چنده زیات کړی چې په وارداتي تیلو باندې اخیسته. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خوني چارواکي وایي حکومت پلان لري په هغو وارداتي موادو باندې مالیه او ټکس هم زیات کړي چې د حکومت د پالیسي دوی او افغان سوداګر اندېښمن کړي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د مالیې وزارت وایي تر ډیره حکومت په هغو ګمرکي موادو تعرفه زیاته کړې چې په هیواد کې تولیدیږي. د دې وزارت ویان اجمل حمید عبدالرحیمزی ازادۍ راډیو ته وویل چې یاد اقدام یې د کورنیو تولیداتو د پیاوړتیا او د عوایدو د زیاتوالي په هدف کړی.
یو لامل یې دا ده چې د مالیې وزارت تل هڅه کړې چې د افغانستان داخلي تولیدات د ملاتړ په برخه کې کار وکړي، د داخلي تولیداتو لپاره د افغانستان په داخل کې تقاضا پیدا شي او د وارداتو مخه ونیسي. او بله برخه دا ده چې د مالیې وزارت هم هڅه کوي چې خپل عواید زیات کړي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوایي چې دا مهال په هیواد کې لسګونه ډوله بیلابیل مواد تولیدیږي خو بیا هم له بهر څخه زیات واردات لري. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر محمد اشرف غني څو ځله له ولسه غوښتي چې د کورنیو تولیداتو د پیاوړتیا لپاره باید له افغاني تولیداتو څخه ګټه واخلي. د افغانستان د مالیې وزارت وایي چې په تیرو 15 میاشتو کې د عوایدو راټولولو په برخه کې له ټاکل شوي هدف څخه 15% وړاندې تللي. د چارو کارپوهان حکومت سپارښتنه کوي چې د عوایدو د لوړولو لپاره باید په ګمرکونو کې د شته اداري فساد مخه ونیسي او افغانستان ته د هغو وارداتي موادو مخنیوی وکړي کوم چې په قاچاقي ډول دغه هیواد ته راوړل کیږي.
په رپورټ کې مو ولیدل چې افغان سوداګر شکایت کوي چې پر وارداتي موادو د ګمرکي تعرفو زیاتېدو دوی ته زیاتې ستونزې پېښې کړې دي. تاسو ازادي راډیو ته غوږ نیسئ چې خبرونې د سهار پر 2 بجې پیلېږي او د ماښام تر 2 دوام کوي. او اوس به احمد شیبر راته وایي چې په نړیوال ورځپاڼه کې د افغانستان په اړه راغلي.
نیو سټیټسمن ورځپاڼه په خپله تازه ګڼه کې تر دې سرلیک لاندې لیکنه خپره کړې ده: ولې لویدیځ په افغانستان کې ناکامه شو. د دې مقالې په یوې برخه کې لولو چې د 2000 لومړي کال د سپتمبر له 11 وروسته د نړۍ مشرانو افغانانو ته دا پیغام ورکړ چې موږ به تر کلونو پورې ستاسو تر څنګ یو. ورځپاڼه لیکي افغانان چې جګړو ستړي کړي وو د دې پیغام تود هرکلی وکړ او د نړۍ د مشرانو ژمن یې په خپل هیواد کې د سولې او سوکالۍ لپاره د ځانونو او راتلونکو نسلونو لپاره یو فرصت وباله. د ورځپاڼې په باور یو شمېر افغانانو په پیل کې افغانستان د نړیوالو ژمنو لپاره د ازموین یو میدان ګڼه او سوال دا و چې د هغو نارینه او ښځینه و هڅې به چې افغانستان ته په ښه نیت تللي وو او د خپلو پوځي او ملکي سرچینو په مرسته یې غوښتل چې دغه هیواد په پښو ودروي څرنګه شي. وروسته له یوې لسیزې جګړې دغه سوال ته غملړلی ځواب پیدا شو او هغه دا دی چې نړۍ په افغانستان کې بریالۍ نه شوه. نیو سټیټس من ورځپاڼه بیا وړاندې لیکي د دې ناکامۍ لپاره مناسب ځوابونه په هغو دوو کتابونو کې چې تازه د افغانستان په اړه خپاره شوي دي ترلاسه کولی شو. یو کتاب په دې نوم دی چې کابله خدای پامان له افغانستانه د څه خطرناکې نړۍ په لور، او د بل کتاب نوم دی ولې موږ د افغانستان په جګړې او سولې کې بریالي نه شو. دغه دوه کتابونه هغو کسانو لیکلي دي چې کلونه یې په افغانستان کې کار کړی دی او د دغه هیواد د حالاتو شاهدان پاتې شوي دي. د همدغو ناکامیو یو عامل جګړې دي او چاودنې دي چې تازه یوه یې تېره ورځ په جلال آباد کې د پژواک خبري اژانس دفتر مخې ته وشوه. د لسټار ورځپاڼه دې پېښې ته چې دوه کسه پکې ټپیان شول اشاره کوي او لیکي په دې وروستیو کې په افغانستان کې رسنیو او خبریالانو ته ګواښونه زیات شوي دي، او د پژواک اژانس مشر دانش کړوخیل وویل چې په وروستیو کې دوی ته د وسلوالو مخالفانو له لورې څو ځله ګواښونه وشول. کړوخیل له حکومت وغوښتل چې د خبریالانو د ساتنې لپاره دې هڅې زیاتې کړي. دل سټار ورځپاڼه زیاتوي چې په افغانستان کې د طالبانو د رژیم له ماتې وروسته د رسنیو ازادي یوه لویه لاسته راوړنه ده، خو نن د بهرنیو محاربو ځواکونو له وتلو وروسته رسنۍ یو شمېر محدودیتونو او امنیتي ګواښونو ته ژوره اندېښنه لري. د ورځپاڼې په باور یوازې په 2014 کال کې لږ تر لږه 3 خبریالان په افغانستان کې وژل شوي دي.
په داسل کې چې د پاکستان حکومت یوازې په تیرو شپږو میاشتو کې په دې هیواد کې 350 زیات کسان په درد زړولي، اروپایي اتحادیې پر دغو اعدامونو اندېښنه ښولې او له پاکستان یې غوښتنه کړې چې د اعدام پر سزا بیرته بندیز ولګوي. تفصیل له پېښور د ذبیح الله شفق په رپورټ کې.
اروپایي اتحادیه یو ځل بیا په پاکستان کې د اعدامونو پر روانې لړۍ د اندېښنې څرګندونو ترڅنګ ویلي چې پاکستان دې د اروپا سوداګریزو مرکزونو د مراتو ترلاسه کولو لپاره د نړیوالو قوانینو پابندي وکړي. په برسلز کې د اروپایي اتحادیې مرکزی دفتر د پنځمه پر سپې خبر کړي بیان کې ویلي چې پاکستان کې د مرګ پر سزا د بندیز تر پورته کېدو وروسته په تیرو شپږو میاشتو کې 150 کسان اعدام شوي چې له امله پاکستان د بشري حقونو د خوندیتوب په کتار کې ډیر شاته تللی دی. د پاکستان حکومت د تیر کال د دسمبر په 14مه نیټه په پیښور کې پر یو پوځي خونځي د پاکستاني طالبانو تر وسلوال برید وروسته چې د زده کوونکو په ګډون پکې 150 تنه وژل شول، په دې هیواد کې د اعدام پر سزا لګېدلی شپږ کلن بندیز پورته کړ او تر دې دمه 150 کسان په دار ځړولي چې د دې هیواد په تاریخ کې تر دې مخکې ساری نه لیدل کېږي. اروپایي اتحادیې د تیر سه شنبې په ورځ په پاکستان کې د آفتاب بابر په نامه د یو عیسایي ادامې دل غندلی او ټینګار کوي چې نوموړی د جرم کولو او منلو پر مهال نابالغ و او د دې ترڅنګ وایي د ملکي او نړیوالو قوانینو له مخې پاکستان مکلف دی چې تر 13 کلنۍ لاندې مجرمونو ته د مرګ سزا ورنه کړي او په داسې دوسیو کې چې پر تورن د جرم په منلو کې له تشدد کار اخیستل کېږي باید خپلواکه پلټنه وشي. دغه اتحادیې همداراز ټینګار کړی چې د اروپایي منډیانو د مراتو یا جی بی پلس ریګولیشن لپاره د نړیوالو قوانینو بشپړ او مؤثر پلي کول زمیدی. اروپایي اتحادیې په داسې وخت کې په پاکستان کې د دامونو په لړۍ اندېښنه ښودلې چې څو ورځې وړاندې د پاکستان د بشري حقوقو کمیسیون هم په دې هیواد کې پر دغې لړۍ اندېښنه وښوده او ادعا وکړه چې د حکومت لخوا د دام پر سزا د بندیز پر پورته کولو سربیره په دې هیواد کې په تروریستي پیښو کې کمی نه دی راغلی. کله یوې خوا د پاکستان د بشري حقوقو کمیسیون ټینګار کوي چې په دې هیواد کې د اعدام سزا پر لګېدلي بندیز پورته کولو سربیره په تروریزم کې کمی نه دی راغلی او اروپایي اتحادیې د بندیز غوښتنه کوي، نو له بلې خوا بیا د دې هیواد یو شمېر کارپوهان هم په دې باور دي چې د تروریزم د مخنیوي لپاره د دې ترڅنګ ځینې نور ګامونه هم پورته کړی شي. د دفاعي پوځي چارو کارپوه د پاکستاني پوست پخواني منصبدار بریګیډر سید نذیر مومند له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل
د سزا مطلب دا دی چې د هغې د جرمونو مخنیوی وشي، نو زه دا نه وایم چې یاره دې سره بس ډېره فایده وشي، البته دا ده چې څوک جرمونه کوي نو هغوی ته به سزا ملاویږي. او بله خبره دا هم ده چې دا صرف په سزاګانو باندې نه کېږي، د دې لپاره به اصلاحات هم راولي.
د یادونې وړ ده چې اروپایي اتحادیې په داسې وخت کې پر پاکستان د اروپا سوداګریزو منډیانو د مراتو د ترلاسه کولو لپاره د نړیوالو قوانینو د پابندۍ غږ کړی چې دغه اتحادیې پاکستان ته د اروپا په سوداګریزو مرکزونو کې د نساجي توکو د پلورلو مراتي پیکیج ورکړی چې په ترڅ کې د پاکستاني چارواکو په وینا دا هیواد هر کال دغه سوداګریزو مرکزونو ته د 2 میلیارد ډالرو په ارزښت نساجي توکي صادروي.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
نیک محمد وفا علیه المند په خپل پیغام کې لیکلي ولسمشر محمد اشرف غنی باید د بهرنیو ماسسو کارونه وڅاري. د ګڼو ماسسو کارونه د په خبره چې اغیزناک نه دي. سمیع الله حلمی تندر له پکتیا څخه لیکلي دي چې حکومت دی په څمکنی ولسوالۍ کې د بیا رغونې کارونه وکړي چې په دې ولسوالۍ کې په نشت حساب دي. حضرت علي انقلابي له نورستانه، په افغانستان کې اداري فساد اوج ته رسېدلی، باید چې مخنیوی وسي. شاهین له لغمان لیکلي چې په الینګار ولسوالۍ کې ټلیفوني شبکې د شپې په مخه د طالبانو لخوا بندیږي. له دولت هیله کوو چې د خلکو دغه جدي اړتیا پوره کړي او د شبکو فعالیت 24 ساعته کړي. او قلمیر له کندهار ولایت نه په خپل سمس کې لیکلي چې غورک ولسوالۍ ته وسلوال طالبان راغلي، په کار ده چې دولت یې په وړاندې پوځي عملیات وکړي. پټول نړۍ کې په سلو کې 80 کسان د نړیوالې تودوخې د زیاتېدو په اړه اندېښمن دي او ډېری یې د دې ستونزې د هواري لپاره د سختو اقداماتو غوښتنه کوي. د رویټرز په حواله جزئیات له اجمل ان ناوري.
دا راپور له افغانستان څخه نیولې تر زیمبابوې پورې په 15 هېوادونو کې له 10,000 کسانو سره د خبرو اترو پر بنسټ جوړ شوی. په دې کې په سلو کې 68 کسانو د نړیوال اقلیم د لا تودېدو د مخنیوي لپاره د جدي اقداماتو غوښتنه کړې، لکه له بادي او لمرینې انرژۍ څخه ډېر کار اخیستل او ځینې نور اقدامات. د ملګرو ملتونو د اقلیم د بدلون د ادارې مشره کریستینا فیګورس وایي د دې څېړنې نتایج په ټولو بېوزلو او بډایو هیوادونو کې د اقلیم د بدلون د مخنیوي په برخه کې د عامه ملاتړ ثبوت دی او د اقلیم په اړه د ملګرو ملتونو له هغه نړیوال توافق سره مرسته کوي چې ټاکل شوی د ډسمبر په میاشت کې به په پاریس کې وشي. نوموړي د چهارشنبې په ورځ د جرمني په بون ښار کې یوې خبري غونډې ته وویل اقدامات اوس ضروري دي. د جرمني په بون ښار کې د 200 هیوادونو د استازو په ګډون د جون له لومړۍ نیټې راهیسې د نړۍ د اقلیمي بدلون په اړه خبرې اترې روانې دي چې تر پنجشنبې دوام کوي. په دې خبرو اترو کې د نړیوالې تودوخې د کنټرول په اړه په پاریس کې د کېدونکي توافق لپاره چې د دې کال په پای کې کیږي د یو چوکاټ په جوړولو کار روان دی. نوموړي وویل عامه نظر ډیر کله په تخنیکي جزئیاتو کې ورکو حکومتي مذاکره چانو له پامه غورځولې. په ټوله نړۍ کې د نظریو د اتحاد په نوم ادارې چې یوه برخه مالي بودیجه یې د فرانسې له حکومت څخه ترلاسه کړي دا څېړنه کړې. دوی وایي دا تر اوسه د اقلیم د تودوخې په اړه د عامه خلکو سره تر ټولو پراخې سلا مشورې دي چې کېږي. څېړنه د جون په شپږمه نیټه ترسره شوې چې په فیجي کې پیل شوې او د امریکا په متحده ایالاتو کې پای ته رسېدلې. د څېړنې نتایج ښیي په سلو کې نهاویا کسان د اقلیم د بدلون په اړه ډېر اندېښمن دي، په سلو کې 19 کسان بیا کم اندېښمن دي، او په سلو کې 2 کسان د اقلیم د بدلون په اړه هیڅ اندېښنه نه لري او یا یې په اړه نظر نه لري. په سلو کې له 90 زیات کسان غواړي چې د پاریس په راتلونکي کانفرانس کې باید په قانوني توګه داسې یو الزامي هدف وټاکل شي چې تر 2000 میلادي کال پورې په نړۍ کې د ککړو ګازونو خپرېدل صفر ته ورسوي، څو په نړۍ کې د طبیعي آفاتو مخه ونیول شي لکه د سختې ګرمۍ څپې، د سمندرونو د اوبو د سطحې پورته کېدل او نورې طبیعي پیښې. د چهارشنبه په ورځ خپور شوی دا رپورټ د هغه سل کسیزو غونډو پر بنسټ چمتو شوی چې په هر هیواد کې د ټولنې د بېلابېلو قشرونو څخه د راټولو شوو کسانو څخه جوړې شوې وي. برخوال وروسته له هغې چې د اقلیم د بدلون په اړه یې خپلو کې بحثونه کړي په دې اړه پوښتنو ته ځوابونه ویلي. د دې څېړنې یو تنظیمونکی بیرون بیرسټ وایي دا کمپاین نه و او نه خلکو ته ویل شوي چې څه ډول فکر وکړي.
د پکتیکا چارواکي وایي چې په خوشامند ولسوالۍ کې 13 تنه عرب ماین جوړونکي وژل شوي دي. ولسمشر غنی وایي افغانستان هغه وخت د جنوبي او منځني آسیا ترمنځ په ترانزیتي مرکز بدلېدای سي چې معیاري سړکونه ولري. د سمنګان ولایت مرکز کې سلګونو ښوونکو ته د کور نمرې ورکړل شوې. د افغانستان د فوټبال ټیم د 2013 نړیوال جام د غوروي لومړۍ مسابقه پر سوریې 6-0 په مقابل کې وبایلله. د ایران د قضایي قوې ویان پرون ویل چې د دغه هیواد د استیناف محکمې د پخواني ولسمشر هاشمي رفسنجاني زوی په 10 کاله بند محکوم کړ. دوه پاکستاني اصل امریکایي ورونه د تروریزم او د بند په موده کې د فدرالي حکومت پر استازو د حملې په خاطر پرون په فلوریدا کې په سخت قید محکوم شول. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي پر روسي تور پورې کړ چې د اوکراین په ختیځ کې د یاغیانو بشپړ مالی او پوځي ملاتړ کوي. د روسیې د دولت له هغې ساحې سره سم چې پرون خپره سوه د سږکال په لومړیو دریو میاشتو کې د فقر تر کرښې لاندې روسانو شمیر 3 میلیونه او 1 لک تنو ته زیات شوی دی. د پیسو نړیوال صندوق وایي که اوکراین حتی له خصوصي پور ورکوونکو سره د پور په بیا تنظیمولو کې بریالی هم نسی دغه هیواد ته پور ورکولی سي. او سایوز سفینه چې 3 ورځې مخکې په نړیوال فضایي سټیشن کې له ستونزو سره مخامخ سوې وه پرون 3 فضانوردان روغ رمټ مځکې ته راوستل او په قزاقستان کې کښېناسته. د مهمو خبرونو سرخطونه مو له ازادي راډیو واوریدل. د دې او نورو خبرونو تفصیل له ازادي راډیو پر وی پاڼه لوستلی سئ چې ادرس یې د ازادي راډیو .com یا هم ازادي راډیو .org.
ستاسو له پیغامونو نه
پریشان خبر ته د هلمند ولایت ګرمسیل ولسوالۍ څخه تاسو مخاطب یم. ښاغلی اشرف غنی احمد دي څخه دا غوښتنه ده چې لومړی دی په افغانستان کې د دې ګرانۍ مخه ونیسيږي، ځکه چې افغانان ډېر غریب خلک دي، مسکینان خلک دي، کار روزګار نشته. د دې ګرانۍ سره چې کوم چې افغانان مخامخ دي نو باید زر تر زره د دې ګرانۍ مخه ونیسيږي. دلته که زموږ د ولسوالۍ په البته او دا یو خو د ګرانۍ مخه ده او بل د افغانۍ دي په ټول افغانستان کې تقسیم کې، ځکه چې اکثره ولسوالیو کې زموږ د هلمند په اکثره ولسوالیو کې در سره کې افغانۍ نه چلیږي. ټول د پاکستاني اروپایو په کالدارو باندې حساب کتاب ټول د پاکستاني اروپایو ده. زما له ښاغلي اشرف غني څخه دا خواست ده چې اول د ګرانۍ مخه ونیسيږي او بیا دې افغانۍ په ټول افغانستان کې تقسیم کې افغانۍ ته دې پاملرنه وکړي.
یو امریکایي چارواکی وایي له ایران سره د اټومي خبرو وروستۍ مرحله به ډیره سخته وي. دا په اصل کې ده چې ټاکل سوی په لوزان کې د تیرې اپریل میاشتې په پیل کې د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ مقدماتي توافق د روانې میاشتې تر پایه نهایي سي. سلطان محمد سرور د فرانسې خبري اژانس په حواله جزئیات وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې د ایران او د نړۍ د شپږو لویو هیوادونو ترمنځ د نهایي اټومي توافق د ضرب الاجل یوازې 2 اونۍ پاتې دي، د امریکا یو چارواکي د چهارشنبې په ورځ خبرداری ورکړ چې د اټومي خبرو وروستی پړاو به ډیر سخت وي. دغه توافق چې له کلونو راهیسې ورته زیار سوی او اسرائیل سخت مخالفت کوي، تمه ده د ایران اټومي پروګرام محدود او په دغه هیواد باندې لګول شوي نړیوال بندیزونه لرې کړي. اسرائیل وایي که هر ډول توافق وشي بیا هم شک لري چې د ایران اهداف محدود کړي. دغه امریکایي چارواکی چې نوم یې نه دی اخیستل سوی د فرانسې خبري آژانس ته ویلي، لکه څنګه مو چې د لوزان له توافق وروسته اټکل وکړ، د راتلونکي مرحلې خبرې به سختې ځکه وي چې د تفصیلاتو په حق لبوي. ایران او د نړۍ شپږلو هیوادونه امریکا، فرانسه، برتانیا، روسیا، چین او جرمني د منل شوي ضرب الاجل سره سم باید د روانې میاشتې تر پایه یو هر اړخیز توافق ته سره ورسیږي. تهران او واشنگتن په جنیوا کې خپل وروستیو خبرو کې بریالي نشول چې خپل اختلافات په ځانګړې توګه د ایران د اټومي تاسیساتو د تفتیش په حق له حل کړي. نور پیچلي مسایل لکه د ایران د اټومي پروګرام محتمل نظامی آباد او د ملګرو ملتونو لخوا د ایران د پوځي اډو تفتیش هم لا ینحل پاتې دي. د اټومي انرژي د څارنې د نړیوال ادارې عمومي مدیر یوکیا امانو د تېرې دوشنبې په ورځ وویل که چېرې تهران په لوزان کې د وروستۍ موافقې ژمنې عملي کړي، د ایران د اټومي پروګرام د محتملو نظامي ابعادو مسایل به حل شي.
زه ډاډمن یم که چېرې ایران د لوزان د اعلامیې اقدامات پلي کوي، نو د احتمالي پوځي ابعادو مسایل به په مناسبه موده کې څرګند او مشخص کړل شي.
ایران ټینګار کوي چې اټومي پروګرام سوله ایز اهداف تعقیبوي، خو لویدیځ هیوادونه ویره لري چې امکان لري تهران د اټومي وسلې د جوړولو یا د دغه وسلې د جوړولو د تخنیک د ترلاسه کولو لپاره هڅې وکړي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
د خبرونې په پاتې شیبو کې د ځوان فکر اونیز پروګرام خپریږي.
د ازادي راډیو د ځوان فکر خبرونې درنو اوریدونکو السلام علیکم. پکتیا د افغانستان یو لغ ولایتونو څخه ده چې ډېرې کمې نجونې پکې د شته دودیزو ستونزو په اساس ښوونځیو او بیا لوړو زده کړو ته لار پیدا کوي. همدغه نجونې چې له نیمه علي او لوړو زده کړو څخه فارغېږي، تر ډېره په دې نه بریالۍ کېږي چې ځان لپاره یوه ښه وظیفه پیدا کړي، که دنده هم پیدا کړي د کم امتیاز په اساس یې د کورنۍ ورته د دندې اجرا کېدو اجازه نه ورکوي. همدغه ستونزه چې ښځینه فارغو زده کوونکو د کار زمینه سازي نه کېږي، د ځوان فکر د نن ورځې په بحث کې مطرح کو. زه داود طفان یم او دا بحث ګډونوال مو دي د پکتیا علی دار المعلمین رئیس عطا محمد کانی، د پکتیا علی دار المعلمین د څوارلسم ټولګي زده کوونکی فریده حبیبي، د علی دار المعلمین یو بل زده کوونکی نسرین مسعودی، همدا ډول د علی دار المعلمین یو تن ځوان استاد قدرت الله شهاب، ټولو ته ښه راغلاست په بحث کې.
مننه
رئیس. لتا به پیل کو، په تیرو کلونو کې تاسو څومره نجونې د علی دار المعلمین څخه فارغې کړي دي او څومره ته کار پیدا شوی ده؟ ځکه تاسو ورسره لام په تماس کې یاست.
د پکتیا علی دار المعلمین په کال 1350 کال کې افتتاح شوی، تر اوسه پورې مختلف دورو کې فارغین ورکړي دي. په دغه جام فارغینو کې وناس طبقه هم موجوده وه، خزینه طبقه چې دوی بالفعل معلمانی شوي دي او خپل ولس ته د خدمت مصدر ګرځېدلي دي. لکه څرنګه چې تا یادونه نیوه وکړله، دلته بعضې مشکلات موجود دي، هغه دودیز مشکلات دي، بعضې سلیقوي مشکلات او بعضې اداري مشکلات. زه وایم دا زما شخصي نظر ده، البته چې دغو ته باید رسیدګي وسي. دارالمعلمین په مرکز، په څمکنیو او په لنډې پټان ولسوالۍ تقریبا په دا دوو کالو کې تر 600 زیات انجونې د څوارلسم صف په
سویه
اطراف کې هم او په مرکز کې هم فارغین ورکړي دي. دا فارغین له ډېرو مشکلاتو سره مخ دي. چې یو عمده مشکل بار بار دا موضوع مګه له مقامات سره شریکه کړي، د کار زمينه سازي، یعنی د کار زمينه سازي نه ورته کیږي، که ورته کیږي په ډېر محدود او په ډېر خاص شرایط. او بل دوی امتیازات هم کم دي، چې زیاتره نجونې د پکتیا زړه نخه کوي چې لوړ تحصیلات وکوي او خپل ځوان یا خپل سرنوشت خپل رقم وای
مننه رئیس تاسو خ معلومات ورکړل د استاد نبم پښتنه وکړو استاد شهاب تاسو راتوي د دې در المعلمین نسکمن جن لپاره دوی ته د کار زمينه سازینه کې دوی وړتیا او پاره راتوي
دلته پکتیا بو در المعلمین کې چې کوم جنکان یا اوناس طبقه ماسلین راځي دا خاص استعداد لري نسبت به نور ارګانو خاص کار یا پانتون ته د زمينه نه مسايدي کې پانتون ته ځینې ستلای د لیسون سکل راځي نو کورنۍ ورته چې تاسو صرف در معلمین وای او پانتون ته ډیره زمينه نه ورته مسايدي نه واړي چې کورنۍ د در معلمین پانتون ته کې امتحان لپاره ولېږي نو نسبت ذکر و ماسلینو نه اوناس ډیر استعداد لري ډیر قابل دي مخ خو تدریس کوو هم په ذکر کې هم په اوناسو کې خو لیاقت او استعداد نسبت د ذکر نه دی اوناسو زیات ده چې کله فارغیږي دوی بیا همدغه مشکل لري چې مثلا د کار زمینه نه مسایدیږي پولیسو کې اکثره استادان چې دي هغه د دولسم نه فارغېدي چې اکثره په واسطو یا مثلا د په ارتباطاتو باندې شاملې سوي دي همالته او د درس کیفیت ورځ په ورځ کمیږي پولیسو کې او د موږ دغه بااستعداده شاګردان چې مثلا موږ له دې نه فارغو اکثریت په کور کېني او دوی همدا مشکل لري چې مثلا دوی ته د کار زمینه په مرکز کې مسایده شي ځکه ولسوالیو کې خو نظر مشکلات دی امنیتی د انیس کوي سوال سوالوي تولار سي خو مرکز کې موږ خپل دیونه سو ډيري کمی لیسې لرو سیاغت تقریبا استادان پوره دي خدانه کوم مسلین چې موږ فارغو یوه د پاره د کار زمينه نشته یعنی کوم ډیره کم ده هغه په ارتباطات او یا خاص کر مثلا هر څوک خپل کسان په دندو کوماري
تاسو خبرونه داسې معلومیږي چې پاتراب کې هغه جنې در معلومین څخه پاره سوي هغه وظیفه غواړي خو ولې وظیفه نه درته پیدا سوي دا هغه پاره تاسو معلومات
هغه هم دا مشکل لري هم دا سي استعداد لري ځکه چې دوی ډیر زحمت کې خلې او ډیر کوشش کړی وي ځکه چې نور جې کې دوی د کار زمينه نن مسایديږي په مرکز کې چې کوم چې د فارغ سوي دی غلی سو کې دومره نفر نه نيسي په لیسو کې ځکه چې د کار زمينه ساحه یې د ډېره محدود ده یعنی یو لیسا یا دوه لیسي وي عموما د دې در معلمین فارغيږي د معلم په صفته فارغيږي دوی نشي کوي یا د کور نه اجازه نشي ورکړي چې په نور اداراتو کې کار وکړي ځکه د پښتون ټولنه ده د پکتیا په ټولنه کې دوی ته اجازه نه ورکول کیږي یالان کې دوی د سړو سره څنګه په څنګه کار کوي چې تکړه دي استعداد لري خو د کور له خوا اجازه نه وي نو هیله مند ده چې باید دولت څخه چې دوی ته د کار زمينه مساعده کړي نو دلته یو ماسیله وبل ورځوي ویلې چې مسد زد 14 نه فارغ یم یوې میاشتې چې په دې موسسه کې مې وظیفه نیولې کور په کور ګرځم مور مې راسه هغه ځینو مسد موږ هلته پروګرام په مخ ولو نو زه ډېر تیر متاثر سوم ما ورته ویل چې خیر کته چیرته غواړي نور موسسات کې کار پیدا شي ته کوي دوی چې وو بالکل کوم کار ځکه زه دې کور کار هم کوم په ساره که هم یو دومره نفقه د کور د فارغټۍ سم سره راوړم
مننه فردي تاثیرات وایي چې دغه ستونزې چې استادانه یادې یا رئیس د درالمعلمین یادې د ستونزې په پکتیا کې تاسو نه په خوان جونې چې درالمعلمین څخه فارغ شوی یا تاسو اوس فارغ یې کی څومره یې بین یا څومره درک کوي
ستونزې شته ډېر زیاتې ځکه کله څوک فارغ یې هم یوازې دوی لیسې ته وړاندې کوي کله کورنۍ لخوا هم یې د دولتي چارواکو لخوا هم یې تناوت دي لمی هغه پوسټ چې هغه ورکول کیږي خو موږ غواړو چې بدون معلومی څخه خو بیا هم دا مشکل شته ځکه موږ سکل کله چې معرفت ریاست ته لاړو غوښتل مو چې استاذي ونیسو بیا هم استاذي موږ ته ویل چې استاذي نه درکول کیږي هغه موږ نشو کولای چې تاسو دا پوسټ ترکو موږ ډیر زیات ځکه موږ 14 سم کې 12 سم څخه فارغ وو موږ ته چې دا کار نه شو کړلای نو هغه کسان چې موږ نه مخ کې فارغ شوی دي 14 سم پاس دي هغه هم نه اور کول کیږي امغه ریاست معرفت ته چې موږ لاړو داس یو کس نه و چې موږ ته ویلی و چې موږ څو غواړو څل پار راغلی ام باور وکړي چې هغه چارواکي چې ډیر زیات دوی تعجب وکړي چې موږ حالت څنګه تللی یو موږ دوی امغه دولتي چارواکي چې موږ ته دومره کمزور یعنی کمزوري په شکل مکتوب کتل چې موږ هلته ډیر زیات خفه هم شول ځکه موږ د استعداد لرو چې کار وکړو استعداد لرو چې بهر راوځو هم د کور کار هم د باندې کار خو دوی موږ ته ډیر زیات یعنی ضعیف فکر
وکړو یعنی تاسو ستونزه دا ده چې تاسو غږ نه اوریدای کیږي غږ اوریدو مرجه نه لري
نه هیڅ کله هم نه موږ چې څومره غږ چت کو بیا هم نه اوریدل کیږي دولتی چارواکی دکل چې یو وری هم غوګ نه کان کوي نو څه فائدہ
مننه نسرین مسعودی تاسو بم زین ستونز اوریدلې د خپل خورلنو نه یا ستاسو کوم مشکلات ستاسو په مخ کې ایجاد شوی
مشکلات امنیتی مشکلات اقتصادی مشکلات اجتماعی مشکلات رسمراوا چې د مرکز د مرات بچی از بسیار زیاد از ګم ما نه میتونیم حداقل به دارمین به ایمان اجازه نداریم بس بزور یعنی بسیار مشکلات از خانواده خود اجازه میگیرن تا اینجا بیایم و دیگه ما را نمیمانند باید به شما موتر بگیریم یا موتر بریم در رفتن شرم است خب رسم رواج پکتیا زگه ایجاد میکنه که ما در دارمین نباید بیایم و ما به بسیار مشکلات اجازه میگیریم بادر خود قانع میکنیم خب بسیار مشکلات اینجا می وقتی که از اینجا فارغ شویم با ما کار مساعد نمیشه یعنی بازم نمیتونیم که کار کنیم وقتی که یک ملمیست که بعد دخترها داده میشه وقتی که ملمی رو میکنیم از اونمی رو فارغ شویم باید ماشا ملمی باید بلند بره خصوصا از طبقه اوناس باید بلند بره خب بازم اینا توجه خود اصلا نمیکنند وقتی که ما از اینجا فارغ شویم اما ماشا 6000 است این تغییر دامنش نمیاد ما از دولت خود همی تقاضار داریم که دایسی همی ماشای ما کمی توجه خود کنند باید با ما با مشکلات ما رسدگی شد و صدای ما شنیده شد
در ازادی رادیو دزبان پیکر خبروانی درنو آوریدون که در بحث په دویم برخه که و بحث ما پا پکتیا که در خزینه پاری غزده کن که در کار در نظمی نسازی پاره در دا بحث گردونوال مدی در پکتیا لی در المعلمین رئیس آتا محمد کانی در پکتیا لی در المعلمین در سفر لسم تولگی زده کن که پریده حبیبی در علی در المعلمین یو بل زده کن که نسرین مسعودی او در همده در المعلمین استاد جوان استاد قدرت الله شهاب طول تا بیام خر تاسی را تو وای سی ستونزی خو مو آورده دستونزی مونگ لیده لیدی پا پکتیا که دستونزی ستا سرد دمر دیرو دودیز و مشکلات و انجونی در المعلمین ترازی خوانزوی ترازی او لاغب روستا دوی بیر تا سی زدکر بش پڑی که یا نیم زدکر سر تا ورسی بیا کرو تزی ایتس کار نور تا پیدا کی گی لامیلون ایتس دی
منا نکم بیا هم دا موضوع از تکرار بیانو دل تا دی دولت مکلافیت تا د پکتیا د ولایت د ولایتي چارواکو مکلفیت ترڅو هغه کوم توازن چې ده خصوصا د جندر په نامه دوی باید نه تنها د معرف په سطحه کې بلکې د اداراتو او د نورو اداراتو په سطحه ما د نظر ونیسي ګورئ موږ بستونه لرو د زراعت په وزارت کې د زراعت په وزارت کې د جنګلداري په بخش کې سته ترزیق نباتات په برخه کې سته د کشاورزی په برخه کې سته مختلف برخو کې بستونه موجود دي کچیر دا بستونه اختصاص ورکل سي هغه وناسو ته چې د ساينس له ډپارټمنټ نه فارغيږي ډېر موثریت لري ډېر مفید تمامېدلی سي او حتی دا بستونه به تخصصي شکل ونیسي هغه نجونې چې د پکتیا لالي دارالمعلمین د ساینس له څانګې فارغېږي دوی ټولو دغه مهارتونو ته کاملا رسیدګي کولی سي او لري دا یوه مسله دومه مسله د ساعتامی په برخه کې باید د ځوان فارغینو ته خصوصا د دارالمعلمین فارغینو ته په دوناسو ته البته زمينه سازي وسی زه د مثال په ډول درته هغه تعداد خوندې چې د ولسوالۍ نه مراجعه کوي دوی ته هم ما عملا لیدلې دي چې نارینه نرس ولاړ دي کچیر هم دغه فارغینو ته موقع ورکړل سي د ساینس د ډپارټمنټ فارغینو ته وناسو ته او دوی ته لنډمهاله کورسونه دایر سي لنډمهاله په ظرف درې میاشتو کې دوه میاشتو کې یعنی دا خپله یو زمینه سازي ده دوی ته او دوی د نرسو په صفت په صحت امی کې په دنده وګمارل سي هم کاریابي سوه هم انکشاف متوازن او هم جندر مراد او کچیر په هر څه سترګې سره پټو دا هم مناسب نه ده بل مثال دی د ولایت مقام درکوم د ولایت مقام ته خزیر روحانی وی متاسفانه نارینه تذکرویشون کی حاضر وی دوی حتی مگه دی ولایت په څنګه کی داس یو متخصص کس نه لرو چې دایو خو محرر وی دا په داس حال کې چې دی ادبیاتو دی دپارټمنټ داس فارغینی مگه لرو چې دیوی املا انشا برخورد سویا سلیقه روانی حالت کاملا منظم وی دوی کولای شي چې یو خ د ایسای او د سپتاول نفوس مامورینی ووسی دا یو زمينه سازي ده او بل هم با خپل افغانیت مد نظر نیول سوی هم با اسلامیت مد نظر نیول سوی هم با زمینه سازی سوی وی انجونو تا تاسی په ټول ولایت کې وګورئ، په هر ادارې ته چې تاسی ورځئ ټول ادارات ټول بستونه ذکر نیولي دي.
دا چار ریاست کې هم نارینه د ښځو په نسبت زیات دي.
بله مثال یې دا تاسی ځوندی مثال راکړ، دا په داسې حال کې چې د ښځو چارو ریاست په نوم یادیږي، په هغه کې نارینه باید څه وکړي؟ وروره دا صحیح نه ده. بل مثال قضای دولت کې درکو، بل مثال همدارنګه په فواید هم یک درکو، بهتره او افضل زمینه سازی دوی ته په صحت هم کې، په زراعت کې او په تعلیمي سکتور کې مهیا کېدلی شي. ګورئ په ټول پانتون کې تاسې وګرځئ، نه خزینه ماموره نه لرو. هغه نجونې چې دوی هلته ورځي دوی به د نارینه مامور سره برخورد کوي، دوی به خپل
تاسې وبخي. د پانتون مثال هم ورکړو، په پانتون کې د لیلیې هغه د خزینه لیلیې هغه کارمند سي، دغه هم نارینه ده.
هغه هم نارینه ده. دا ډېر ګوره خپله یو بحران ده. ګوره چیرې دی ولایت اداره، د پکتیا ولایت رهبری، د پکتیا ولایت قومي مسیران، د پکتیا ولایت علما دته توجه نه کوي. ګوري د غټ بحران ده. زه جدن ور سره مخالف يم چې جلی ته اجازه نه ورکي چې تعلیم وکي، ولیو خپل خور ته اجازه ورکي چې دی ونارینه نه تذکره ترلاسه کړي. زه ډیر تاسف کوم چې د پکتیا یو خور راځي نارینه نرس ته او دغې په واسطه پانسمان کیږي. دا په داسې حال کې چې د ساينس ډپارټمنټ فارغینو ته زمینه د کار نه برابرېږي. ټول مکلفیت د مګه د ولایتي چارواکو ده، او جنډر او متوازن انکشاف او نجونو ته د کار زمینه مطلق باید د ولایتي ادارې لخوا، بلخص د شورای ولایتي لخوا، د تاسې مدني فعالانو په واسطه او د علماو لخوا زمینه سازي مناسبه شته. نه تنها په معرف کې، بلکې باید په هر سکتور کې ورته مساعده سي، تر څو تشویق هم سي، ترغیب هم سي.
مننه غی صاحب. کور مودن شهاب صاحب، د رئیس صاحب خبر سره څومره موافق یاستې؟
مننه کوم طفان صاحب. رئیس صاحب خبره سل په سل زما موافق هم سره، او رښتیا هم د ستونزې وې چې د دې لپاره د حل لارې ورته وسنجولې. که چېرته مثلا پکتیا ولایتي شورا یا د ریاست معرف غواړي په پکتیا کې د تعلیم سطحه لوړه شي، نو دوی ته پکار دي چې په کم سکم د اوناسو په مکاتبو کې یا لیسو کې چې کوم نارینه استادان دي، د هغو په ځای دې همدا د در معلمین نه چې کومې فارغې شوي معلمانې دي چې ښه استعداد لري، او دوی کوی شي چې مثلا هغلته په مختلف مضامین تدریس کړي. چې مثلا موږ دلته په ساینس کې فزیک، کیمیا، ریاضي او بیولوژي څانګې دي چې د دې نه په قدر کې فارغېږي موږ نه. چې د یو مثال همدغه ده چې موږ در معلمین نه یوه اوناسه فارغه شوې وه، بیا پوهنتون ته لاره پیدا کړه، او اوس راغلې ده. موږ سره همدلته همکاره ده، استاذه ده، او جنکیانې لا ښه زده کړه تېر کوی شي. نو که چیرې غواړي چې د تعلیمي سطحه لوړه شي په پکتیا کې، نو ښځینهو ته دې باید هماغه ښځینه استاذانې مقررې شي تر څو ښه زده کړه وکړي.
مننه. تاسو د خبرې د لا بشپړېدو په خاطر دومره ویلی شو چې د عالم خزان په لیسه کې څو ورځې وړاندې موږ پوښتنه وکړه، 12 استاذانې کمې دي، او دا استادان غیر حاضر دي. دوی په خپل وخت حاضر نه ورکوي، ولی بیا هم په واسطو او خبرو باندې ماشونه اخلي. نو موږ به بیا هم د خوند لور ته راوګرځو. فریدی، تاسو وایي دغه ستونزې تاسو مخکې یادې کړې، او رئیس هم ستونزې یادې کړې، شاب استاد هم یادې کړې، نورې داسې کومې لویې ستونزې یا ننګونې چیلنجونه دي نجونو په وړاندې؟
د وناسو نور ستونزې دا دي کنه چې کله چې دوی در معلمین نه فارغېږي، هغوی لپاره نور امتیازات هم باید په نظر کې ونیول شي، معنوي امتیازات، ځکه هغوی وکولی شي تر څو لوړ تحصیلات وکړي. په هغه باندې کولی شي چې لوړ تحصیلات وکړي، مثلا د دې ځای څخه پوهنتون ته لار ومومي د ساینس په بخش کې، او هغه څخه وروسته کولی شي چې دلته استادان شي، تر څو وکولی شي وناس ته بکه هم هغه څخه ډېر ښه فایده ترلاسه کړي. مثلا لکه موږ استاد بس در معلمین کې لرو چې هغه دې ځای څخه فارغه شوی ده، خو اوس لیسانس ده، چې کولی شي موږ دا هم په ډېره راحتۍ سره تدریس راکړي، په داسې سره که اوسېږي زموږ لپاره هم داسې امتیاز واوسي، تر څو موږ وکولی شو نور لوړ تحصیلات چار دپاس یعنی وروسته لوړ تحصیلات دولتي چارواکو لخوا موږ ته راکړل شي. دا به یو ډېره ښه د وناسو لپاره یو ډېره ښه لار وي، تر څو وکولی شي ټولنه هم یو ځای ته ورسېږي. ځکه تنها نه شي کولی چې ذکور په دولتي چارو دولتي ریاستونو کې کار وکړي، ځکه چې ذکور سره که چیرې وناسو اوسي زه فکر کوم چې ټولنه به ډیره ښه پرمختګ وکړي. خو دوی یوازې دا فکر کوي چې یوازې باید اوناس طبقه معلمه شي یا استادان شي، خو داسې نه ده، باید هغوی ته ریاستونو کې هم کار ورکړل شي تر څو کولی شي نور چې کله دوی ځي ریاست کې کوم مشکل ولري په راحتي ډول سره هغوی خپل مشکلات وړاندې کړي، تر څو هېڅ د اسلام له نظره د دود او رسم له نظره کوم مشکل هغوی ته ایجاد نه سي. دا کولی شي دولتي چارواکي دا مشکل حل کړي، ځکه چې موږ ډېر زیات 4 دفعه لرو 12 دفعه لرو چې متاسفانه دوی یوازې هغوی ته د استاذي پوست ورکوي، نور داسې یو څه نه ورکوي تر څو هغوی په لوړو کار وکړي.
مننه. نسرین، نظر شما؟
تشکر. نظر ما ای است که باید دولت د بوري امي فساد اداري زیات توجه کنند، په خاطر کې د پنتون د پنتون وخت کې شاګردان امتحان میتن که مسئولین امتحان میتن، هم کسایی که واسطه دارن هم کسایی که رشوت میتن، امونا زیاتر کامیا بشن و کسایی که بیچاره غریب هستند اونا پس میمانند، اگر چه لیاقت زیاد هم دارن. وزارت فقط خواهش ما می است که فساد اداري را از تمام کشور ما دور کنند و کشور ما فساد اداري پاک کنه و زکنه. و دیگه مشکل ما این است که باید دولت بدون از اینکه مولایت پکتیا 15 تعلیم تربیت 15 طب متوسطه را در پکتیا ایجاد کنند، تو ما بتوانیم بدون اینکه ما 15 تعلیم تربیت را بخونیم 15 طب متوسطه را بخونده بتوانیم تا به کسایی خواهرای ما که مشکلات دارند که یعنی رسم رواجشان ایجاد نمی کنند که پیش دکتر طبقه ذکور برند، اونا را می توانیم
مننه. خوشحال سید آزادی رادیو د ځوان فکر خبرونه درنو اوریدونکو، هغه اوریدونکو ته یو نوې سلام چې هم د اوس زمونږ خبرونه سره یوځای سوي دي. زمونږ د نن ورځ د ځوان فکر خبرونه موضوع ده په پکتیا کې د خزینه پاریغوز د کوونکو د نک د کار لپاره نظم نسازي. د بحث ګډونوال مودي د پکتیا لیدر المعلمین رئیس اته محمد کانه، د پکتیا لیدر المعلمین د سر سوار لسم ټولګي د کوونکو فریده حبیبي او نسرین مسعودي، ځوان استاد قدرت الله شاب دوی ته بیا هم خره غلاست وایم په ورستوي کې د دوی نه د دیشته یا د شو ستونزو او غوښتنو په اړه حلاري پوښتم. په سر کې هم د قانې صاحب ته مایک په اختیار کې ورکوم، سی په لنډو یو په یو ټولي غوښتنې را سره مطرح کړي او حلاري راته وایي سی څنګه کېدلی سی د ستونزې په پکتیا کې واري.
د دې لپاره چې وناسو ته موږ تشویقي ترغیبی او دلا پرمختګ د پاره موږ زمينه سازي کړی وي او دوی په دې وتواني کې چې د خپل شته ستونزو د تپای ټکی کېږي، په اول قدم کې دوی ته باید موږ د لوړ زده کړو زمينه سازي وکړو. د پانتون ریاست بدون د قید و شرط باید د پکتیا علی در معلمین فارغین جلب جذب او پکې خو او قانوني او نور موارد یعنی موانع باید ایجاد نکړي. دوما مسله نوی رهبری دی مقام دی ولایت باید جدا دې تفاهم وکړي چې فارغینو خواندو ته زمينه سازي وکړي، که په ریاست عمر زنان کې وي، که په ریاست معرف کې وي، که په نور ریاستو کې وي. دا دوما مسله. دریمه مسله، کچېری زمينه سازي ونسوي دا بحران نورم دی اضافه کې دوه په حال ده. پکتیا به په خواني پکتیاوي او هیڅ نه و د پرمختګ سرک به کې نه لیدل کی.
یعنی تاسو وایي سي ک چیرته دغه کلتوریستونز په پام کې ونني ول سي او وسنه سر له وس کار ونسي د ستونزې یا دغه دودیز مسائل به هم د سپات یو جنوب پراتون کې ونسي کولې په اداراتو کې کار وکي.
کاملا زوایم چې دغه د علماو سپینګیرو مشایخو قومي مسیرانو دولتي چارواکو او د مدني فعالانو او بل اخص د خواندو مکلفیت چې خپل رسالت خپل مسولیت او خپل مکلفیت سالم ډول تر سره کړي. کني خدای تعالی وایي که چیرې کوم قوم خپل حالت خپل بدل نکړي زه دغه قوم حالت نه بدلو. بیا هم په پکتیاوالو پورې تعلق لري، د پکتیا په مسیرانو پورې تعلق لري چې دوی ته زمينه سازي وکوي او د پرمختګ سبب وګرځي.
او مننه. شعب صاحب تاسو لنډه حل لار راته وای.
مننه کومه لنډه لار به همداوی دي ما په نظر چې د پکتیا مکمل ټول اداري سي دي یعنی ټول ریاستونه سي دي په نوی تشکیل کې چې د نوي کال یا د نوي دولت پر اتک سره د کوم تشکیلات لري په هغه کې باید خاص ونډه یا خاص بستونه د اوناسو ته مشخص کړي تر څو دوی تشویق شي او راسي په هر اداره کې د خپلو ورونو سره اوږه په اوږه کار وکړي.
مننه فریدي. تاسو سره حل لاره څه ده د خپل ستونزو په اړه چې که دولتي چارواکي ستاسو غږ اوري او اقدام کوي؟
حل لاره به دغه وي چې کله دولتي چارواکي موږ آواز واوري هغه سره باید دوی هماغه حل لاره باید دوی خپله وټاکي. موږ سره شته دی موږ کولی شو چې د ذکرو سره اوږه په اوږه کار وکړو خو چیرې دوی موږ ته موږ خپل حق غواړو او دوی باید راکړي ځکه حق غوښتل کېږي او موږ یې هم غواړو کولی شو چې کار وکړو. نو دولتي چارواکو څخه ډېره زیاته غوښتونکي یم او هیله منده یم چې غږ واوري خو غږونه کڼه نه کړي ځکه ډېر وخت همداسې کېږي او غواړم چې همدا کار وکړي اوناسو لپاره امتیازات واوسي د چار دپاسو لپاره تر څو لوړ تحصیلات وکړي. او بل دا خبره چې باید چار دپاسو لپاره کله چې امتیاز واوسي باید طبي متوسط واوسي او همدارنګه نور پوهنځي ته لوړ تحصیلات هغوی وکړي تر څو وکولی شي چې ټولنې لپاره خدمت وکړي. نو دولتي چارواکي باید دا په نظر کې ونیسي او کله چې دوی دا په نظر کې ونیسي چې موږ لپاره امتیازات واوسي په لوړ زده کړو کې نو باید امتیازي معاش هم ولرو.
نسرین نظر شما؟
نظر ما امی است که باید دولت صدای ما را بشنواند و با مشکلات ما رسیدگی کند و مشکلات ما را قبلا گفتیم که باید با مسئولین دارالمعلمین و دیگر مسئولین دیگر پنجه ها باید رسیدگی شود که با اونا این زمینه مسئله شود که اونا تحصیلات خود صورت بالا ببرند یعنی تحصیلات خود بلند ببرند و این را باید دولت با ما مساعد کنه که ما تحصیلات خود بیشتر و بیشتر بیشتر کرده بتوانیم تا بتوانیم با وطن خود خدمت کنیم با یک انسان یک شخص خوب با وطن خود معرفی شویم.
مننه لتاس ټولو کاغلی او غلی او څخه چې لمو سره په بحث کې برخه واخیسته.
مننه تاسو نه مننه.
تازه خبرونه ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په وېب پاڼه کې azadiradio.com